مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. او ری چې د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام درته خبرو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد به د سوریې په شمال کې د یوه تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل تورمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل له کنفرانس وروسته به یې عملي کړي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي د هاشم خان پول پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړي او وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. او هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورې. لومړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل له کنفرانس وروسته به یې عملي کړي. عبدالستار مراد پرون په کابل کې وی غونډه ته ویل چې د پایدار پرمختګ د پروګرام له لارې به تر 2030 میلادي کال په ټولو برخو کې پرمختیايي چارې همغږي او د نړیوال ټولنې مرستې به ورته جلب شي. ښاغلی مراد زیاته کړه چې د دې پروګرام د هدفونو لپاره د مخکې د ټولو وزارتونو کچا کمیټې جوړې شوې دي.
افغانستان له وخت په ملي کچه د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره تنظیمي کمیټې جوړې کړې دي. له بروکسل کانفرنس وروسته به موږ د پایدار پرمختګ پروګرام په ملي کچه عملي کړو.
خغلی مراد زیاته کړه چې موظفي کمیټې به له ټولو وزارتونو خپل پلانونه او وړاندیزونه د وزارت ته وسپاري او بیا به د مالیې وزارت، جمهوری ریاست او اجرایي ریاست سره په دې اړه بحث وشي چې د پروګرام ته څنګه د انکشاف په ملي ستراتیژۍ کې ځای ورکړ شي. ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پروګرام په ګڼ شمېر هیوادونو کې تر لاسه نیولې او د دې سازمان پراختیايي اداره UNDP د دې پروګرام لپاره مرستې هم جلبوي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي د هاشم خان پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړي او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې برید پرون مازیګر مهال پیل شو او برید کوونکي له څلور ساعته جګړې وروسته وتښتیدل. خغلی بشارت زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې شپږ تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د پوینا د دې ډلې قومندانان هم پکې وو. د هاشم خان پته نږدې د جمع کنډک په نوم بیز درو. د مازیګر په 5 بجو د دولت مخالفینو برید وکړ. برید د خدای په فضل د فشو دوه تنه ووژل شول چې دواړه قمندان ورنول او څلور تنه ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هاشم خان امنیتي بیز د بغلان د مرکز پلیخمري د شمال په 15 کیلومتر واټن کې د ډنډ شهاب الدین او مرکزی بغلان د نام له سیمه ترمنځ پرته سیمه ده. او د افغانستان د ملکیه وایي چلند ادارې د صافي ایرویز الوتنې د مالیې د نه ورکول له کبله ځنډولې دي. د ملکیه وایي چلند د خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل د صافي ایرویز کورنۍ الوتنې به د وږي په 14 او بهرنۍ الوتنې به د وږي په 13 نیټه وځنډول شي. د ملکیه وایي چلند ادارې په یو بیان کې ویلي صافي ایرویز ته مخکې خبرداري ورکړل شوی و چې که د خپلې باقي ادارې د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې دا شرکت مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د صافي ایرویز مسؤلانو له ازادۍ رادیو سره په لنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدو خبره رد کړه، خو وروسته د ازادۍ رادیو پر لپسې تماسونو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. او دا هم څو بهرني خبرونه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمن پښخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوې دي. د هند امنیتي ځواکونو د هندي کشمیر د مرکز سرینګر په شاوخوا او 1 کیلومتر کې د شوپیان په سیمه کې د هغو په زرګونو مظاهره کوونکو د زورول د خورولو لپاره له وخکې بهاونکي غاز او هوایی ډزو کار واخیست چې ډبرې وارولې او دوی دولتي ودانۍ ته اور ورته کړ. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمن دغه اخوډه پرون په داسې حال کې رامنځته شو چې په دغه سیمه کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودي د هڅو په ترڅ کې له نوې ډیلی سیمې ته استول شوی. د هند پارلمان د وکیلانو لوی ډلې د کشمیر جلا غوښتونکو مهمو مشرانو له کتنې ډډه وکړه. دغه مشرانو په ګډه وی پرې کړي خبر پانه کې غوښتنه کړې چې د هند حکومت باید د جمو کشمیر د سیمې د اوسیدونکو د خودمختاري اساسي حقونو ته ځواب ووایي. په کیف کې د اوکرين د تلویزیون په ودانۍ کې پرون ور ولګید. په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلې. د تلویزیون په دفترونو کې اور وروسته له هغه ولګید چې شاوخوا شل مظاهره کوونکو د ودانۍ د باندې ټایرونو ته اور ورته کړ او هغه د ودانۍ داخله ته گذار کړ. د کیف پولیسو ویل عیني شاهدان ورته ویلي چې د لوګي او بم ودانۍ ته ورګرځر شوی و. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم وای ترکیز واکونو او د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیه او سوریه په ګډ سرحد کې لا پرسوچ مسخه استلیدا. يلدرم کورد میشتي د یار باقر خارته د سفر پر مهال په تلویزیونی وینا کې وویل ل ازاز خاطر جرابلس پوری د دوړو هیوادونو ترمن په یو نوی کیلومتر سرحد کې امنیت ټینګ شوی او ټولې تروریستي ډلې په شاتم بول شوې دي. یل درم همداراز د ترکیه په شمال کې د کورد وسلوالو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړ او وی ویل چې ترکیه به د سوریه په شمال کې د کورد جنگیالیو پرمختګ ته اجازه ورنکړي.
سوریانن کوزینده
موږ په هیڅ کله د سوریه په شمال کې د یو تسمی حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړو. د یلدر مشره د سوریه په شمال کې د یو پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ ته وا ترکیه د وای پی جی تروریستي او سازمان او د کوردستان د کار ګرانو لګوان پی کی کی سره تړلې ډله بولي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حکومت د څار ټولنه وای روسل دی چې د ترکیه او سوریه په ګډ سرحد کې پرتې سیمه د داعش ډلې لول کې ووته لټولې نړۍ سره اړیکی پریښو. د سوریه د بشري حکومت د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وای د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفینو له ترکیه سره په سرحد کې پراته ګڼ شمیر کړي روسل هغه د ترکیه په د ټانکونو او الوتکو په مرسته ونیول چې د داعش وسلوالو سیمه پرې خدا. او روسي خبر ده چې د ليبيا د حکومت په لويز واکونوي په بندري خار سرت کې د داعش ډلې د وسلوالو لکلک مقاومت سره مخ شوي. خو دوی په عینال کې ډار ورکوي چې پراتلونکو صورتو کې به د سیمه په بشپړ ډول ونیسي. د ليبيا د دولتي ځواکونویان ریدا عیسا پرونو ویل د داعش وسلوال تر خپل ولکې لاندې وروستي سیمو کې سخت مقاومت کوي. د ليبيا دولتي ځواکونو په وروستي څونو کې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د داعش ډلې وروستي مرکزونه نیولې دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو او د لکه غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وې پاڼه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د سفي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان وایي
دا شرکت منشترلی چې یو او څلور کال د افغانستان دولت د مالیات په برخه کې محفوظ ده.
په جلال آباد کې مدني فعالانو په یوې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای په افغانستان کې دننه خپل راتلونکی جوړ کړي.
باید د ځوانان په دې هیواد کې پاتې شي کوم لاس راوړنې چې لري دی په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي.
د افغانستان لکتر لګه یو لس ملیون وګړي چې عمرونه له 15 کلونو لوړ د سواد نه لري دا د یونسکو د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او روزنیزې ادارې د راپور وروستۍ نتیجه ده. خو ډېر داسې ځوانان هم شته چې په افغانستان کې د زده کړو لپاره هڅه کوي. یو هم متي اولاوي ساده چې د قلم د لارې د فرهنګي ټولنې مشر دی او سږ کال د سواد نړیوالې ټولنې لخوا د نړۍ د ځوانو رهبرانو په دیرش کسیز فهرست کې خپل نوم ثبت کړی دی.
د ځوان رهبران په لیست کې زما راوستل موږ ته دا الهام راکوي چې موږ باید شپه ورځ د افغانستان د افغان بچیو د تعلیم لپاره کار وکړو.
پنړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ترکیه صدر اعظم وایي هیواد به د سوریې په شمال کې د یو تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي او هم په همدې خاطر ځواکونه هلته ځای پر ځای کړي دي. د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټونیز پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د افغانستان حکومت د صافي هوایی شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د ملکي هوایی چلن اداره وایي دې شرکت ته د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره مهلت ورکړل شوی و خو په ټاکلي وخت کې دا کار ونه شو کړی. دا اداره وایي د قانون له مخې د صافي هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو او د دې شرکت د شتمنیو د ضبط غوښتنه هم کولی شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي د صافي ایرویز الوتنې ځکه بندې کړي دي چې د هوایی شرکت خپل سلګونه میلیونه افغانۍ پور نه دی ورکړی. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل صافي ایرویز د یوې میاشتې مهلت په ترڅ کې ونه شو کړی د مالیې له درکه له 1,150,000,000 افغانیو زیات پور چې په تقریبي ډول له 12,000,000 ډالرو اوړي پرې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت فیصلې نه وروسته د صافي هوایی ایرویز فعالیتونه متعلق راغلی. د دې دلیل دا ده چې دا شرکت لږ تر لږه 2 او 3 کال نه د افغانستان دولت د مالیاتو برخه کې مخوض ده. د افغانستان د مالی وزارت همداشان د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ډېر هڅه کړې وه چې دا مقیدونه تحصیل شي خو له بده مرغه دا شرکت نسی کولی چې د افغانستان دولت مقیدتونه تسکیه حساب وکړي.
د صافي ایرویز مسولانو له ازادۍ راډیو سره په لنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدلو خبره رد کړه خو وروسته یې د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د ملکي هوایی چلند د خپلواکې ادارې ویاند وایي په هیواد کې دننه د صافي ایرویز الوتنې به د سه شنبې په ورځ چې د وږې د میاشتې 14 نیټه ده او بهر ته د دې شرکت الوتنې به 2 ورځې وروسته د وږې په 13 نیټه وځنډول شي. قاسم رحیمی زیاته کړه صافي ایرویز ته د هیواد له قوانینو سره سم یو میاشت مخکې وروستی مهلت ورکړل شوی و. ښاغلی رحیمی وایي د دې شرکت د استازو په حضور کې شوې پریکړه همدا وه چې که دا شرکت خپل پورونه پرې نه کړي د مالی وزارت او د ملکي هوایی چلند خپلواکه اداره کولی شي الوتنې وځنډوي او له محکمې د هغه د شتمنیو د مصادرې غوښتنه وکړي. د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي صافي ایرویز له 1990 څخه تر 1993 کال پورې مالیاتي او غیر مالیاتي باقیداری لري چې باید په ټاکلي مهلت کې د قسطونو په بڼه ورکړي وای خو دا شرکت په دې کار کې پاتې راغلی. د ادارې په یو بیان کې ویلي صافي ایرویز ته خبرداری ورکړل شوی چې که تر ټاکلي مهلت د خپل پور د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې صافي ایرویز مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي.
و امردل چې د افغانستان حکومت د صافي هوایی شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. په جلال آباد کې مدني فعالانو په یوه غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای په افغانستان کې دننه خپله راتلونکې جوړ کړي. دوی وایي ځوانان پر هغو پیسو چې په بهر ته په قاچاقي لارو لګوي کولی شي چې په هیواد کې دننه د خپل ځان لپاره کاروبار رامنځته کړي. نور تفصیل یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
مدنی فعالان وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمه په ورځ د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تاته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د نقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړې وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي.
تر ډیر حد پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري د لارو سفرونه کوي هغه معلومات په هغه پیمانه نشته د خلکو سره شریک شوی دی. یو لوی وجه زام دا غنم چې خلکو ته لام د غلاري او غلط ژوند یو خیالي ژوند ښکاری په داس حال کې چې دوی خبر ندي دوی لام ځړخه کوي التزی.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تک پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثر ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان یې د بهر ته تک لپاره پیدا کوي که په وړو کاروبارونو ولګول شي د دوی تر څنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلې دلته په هیواد کې په سرمایه گذاري وکړي که یو ورکوټې دوکان هم جوړ کړي نو دوی دلته په هغومره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ وخت به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخ وړونکي قیس سلامدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یوه کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی و چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې د پنځلس کال چې تیر شوی دی د پنځلس کال د ترقی آبادی او د پیشرفت کلونه ول او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید د ځوانان په دې په هیواد کې پاتې شي خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي پانګه اچونه وکړي تر څو موږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې موږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمیر ولایتي مسولینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانان ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن د کندهار په ګډون په ټولو ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په کندهار کې د نوي تعلیمي کال لوی ستونزې څه دي؟ کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې ویل کېږي پکې ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. صادق رښتینی همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. نوي صاحب ستاسو اورېدونکو هم سهار
نیکمرغه.
بله رښتینی صاحب مننه. تاسو چې د کندهار ولایت ستونزې له نږدې څاری ګوري نوی تعلیمي کال پیلېږي د پوهنې ریاست چارواکي څه وایي چې د دغه کال د پیلېدو لپاره څه تدابیر نیولي او څومره زده کوونکي به سږ کال بیا هم ښوونځیو ته ولاړ شي؟
د پوهنې ریاست شش کال د پنځه دې زره زده کوونکو لپاره چمتووالی نیولی او دوی وایي چې مخکې له دې چې پنځلس ورځې نوي تعلیمي کال شروع کېدو ته پاتې وې دوی دغه پروسه په کندهار ښار او ولسوالۍ کې پیل کړې وه او د دوی دغه ټارګټ دی چې تر هغه وخته پورې چې نوملیکنه دوام لري د پنځه دې زره په شاوخوا کې زده کوونکي به په مکاتبو کې شامل شي. البته تیر کال د دوی دغه هدف ډېر زره زده کوونکي وو چې خپل چارواکي وایي چې هدف ته رسېدلي وه. یوه بله ستونزه نوري صاحب، البته څو ستونزې دي د نوي تعلیمي کال د شروع کېدو سره. هغه لومړۍ ستونزه د کتابونو نشتوالی دی چې دا درې کاله کېږي د کندهار ښار او ولسوالۍ د مکاتبو زده کوونکي کتابونه نه لري. تېر کال مطبوعاتو هم دا مسله تعقیب کړه او ډېر شکایتونه وشول چې وروسته مرکز د کندهار لپاره دوه میلیونه کتابونه چاپ کړه خو اوس ویل کېږي چې دغه کتابونه لا هم کندهار ته نه دي رسېدلي او داسې ویل کېږي چې د ولسمشر امر ته انتظار کوي. او بله ستونزه لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله په ولسوالۍ کې د خیالي ښوونځیو او خیالي ښوونکو موجودیت دی چې د زده کړې په نوم پیسې شخصي جیبونه ته ځي، البته نور امکانات هم. او دغه راز د کندهار په ډېرو ولسوالۍ کې ډېر ښوونځي تړلي دي. له دوو ولسوالیو پرته نور هیڅ یو ولسوالۍ په تېرو پنځلسو کلونو کې د دولسم ټولګي تاریخ نه لري. دغه راز له دوو درو ولسوالیو پرته په هیڅ یوې ولسوالۍ کې ښځینه مکتبونه هم نشته. او دغه راز په دوو ولسوالیو کې ټول ښوونځي ته دلی هیڅ ښوونځی نشته. نو دغه ستونزو سره سره نن په کندهار کې د نوي تعلیمي کال لپاره تدابیر نیول شوي دي او ویل کېږي چې پر 9 بجې به د احمدشاه بابا په لیسه کې د چارواکو لخوا د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل شي.
رښتینې صاحب، په ځینو سیمو کې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت ګرځنده پروګرامونه د زده کړې هم څه موده مخکې پیل کړي وو. په هغو سیمو کې په تېره بیا په هلمند کې چې ډېر زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې وو، دوی په نورو سیمو کې د زده کړو لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې کړې وې. داسې کوم پروګرام په کندهار کې هم شته د هغو سیمو د اوسیدونکو د زده کوونکو لپاره چې نشي کولی هلته ښوونځي تړل شوي یا امنی پکې زیاته ده، نور ځایونو کې ګرځند د زده کړې پروګرامونه په مخ کې ونیسي یعنی پیل کړی وي؟
بلې، د کندهار په وول سوالی کې ویل کېږي چې د یونیسف همکاري باندې د محلي زده کړو یو پروګرام د تیرو درو کلونو راهیسې روان دی، اما په دې وول سوالی کې دغه پروګرام ځکه نه کې جنه جوړ کړی چې دغه ټولګي اصلا باید په هغه سیمو کې وایي چې هلته ښوونځي د جوړېدو یا د زکوونکو د کموالي له امله هلته ښوونځی جوړېدای نه سوای، باید دغه محلي کورسونه هلته جوړېدلی. خو اوس دغه کورسونه تر ډېره پورې په هغه مکتبونو کې چې اصلا د ښوونې او روزنې په چوکاټ کې دي، په هغه مکتبونو کې جذب شوي دي چې دا ډېر موثریت نه لري.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. جلال آباد ته ځو. ننګرهار کې هم ننګرهار هم یو له ګرمسیرو ولایتونو څخه دی چې پکې تعلیمي کال پیلېږي. محمود شینواری راسره له جلال آباد د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، د صادق رښتینی څرګندونې مو واورېدې چې په کندهار کې څه ستونزې دي د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره؟ لوی ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې رښتینی صاحب ویل، همدارنګه ننګرهار هم یو د هغو ولایتونو څخه دی چې دلته هوا ګرمه ده. عموما په ګرم موسم کې دغه تعلیم کال په دغه میاشت کې پیلېږي. نن هم ټاکل شوي ده چې شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې ګرمو سیمو کې دغه تعلیمي کال پیل شي. ولې یوه ستونزه چې د زده کوونکو پر وړاندې ده، دغه ستونزه له تیر څه باندې یو کال راهیسې په ننګرهار کې موجوده ده چې هغه په لزګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، چې هغه په اچین، نازیان، سپینغر، حسکمینا او نور هغه سیمې چې هلته د داعش او د طالب وسلوالو شتون موجود دی. نو په دغه ساحو کې لا هم تیر یو نیم کال راهیسې دغه ښوونځي تړل شوي دي او د دغه سیمو خلک هم کډوال شوي دي. دوی په وار وار له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې هغه کسان چې نورو سیمو ته چې ښار او نورو سیمو ته راکړل شوي بیا دلته ورته سیار ښوونځي جوړ شي. ولې ولایتي چارواکو تر اوسه په دې اړه نه دي کړي؟ خو دا چې په دغه نننۍ غونډه کې چې دغه تعلیمي کال پیلېږي، دوی به د خلکو سره څه ژمنې کوي، دا به وروسته روښانه شي.
رښتینی صاحب، ژمنې خلک ډیر کوي، خو که درته ووایي چې هغه د کتابونو د نشټوالي ستونزه چې رښتینی صاحب یادونه وکړه په کندهار کې شته، تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. په ننګرهار کې هم دا ستونزه شته. آیا کتابونه په خپل وخت زده کوونکو ته رسیږي؟
د پکیر وختونو کې هم دغه موضوع چې موږ تعقیب کوي دي. په مرکز کې همېش لپاره مکتوب کتابونه ښه په وخت رسېږي. د کتابونو نشتون مثلا نشته. ولې په ولسوالیو کې د کتابونو کمبود ستونزه خلکو شریکوله؟ خو له بده مرغه چې اوس په ولسوالیو کې د خلکو په وینا باندې چې هلته مکتبونه تړل شوي دي، موږ عملا یو میاشت وړاندې چې کله د امنیتي ځواکونو عملیات په هسک کې مینې کې ترسره کړل، هغه ساحو ته چې لاړلو، نو د پاپین عالي لیسه چې د ولسوالۍ په سطحه باندې تر ټولو لویه لیسه ده، او دغه ټولو ولسوالۍ زده کوونکي به همدغه لیسې ته راتلل. دغه لیسه چې د ټولو ودانۍ په بشپړه توګه باندې په بمونو باندې سوري شوې وه، او دلته د کتابونو ګودام هغه په مرمیو مکمل کتابونه چې دي هغه ټوټې ټوټې پراته وو، یعنې خاورو سره خاورې شوي وو. اوس په هغو سیمو کې زده کوونکي نشته چې مکتبونه بندې او د کتابونو د نشتون مسله بېخي خلکو دی عالم نه ده. ولې په مرکز کې د کتابونو د نشتون مسله نشته؟ دلته کتابونه
یوه ستونزه چې رښتینی یادونه وکړه چې په لرې پرتو سیمو کې په نوم سره ښوونځي شته، په نوم سره استادان شته، ماشونه اخلي. په ننګرهار کې تاسو څه اوریدلی دي چې د خیالي ښوونځیو د خیالي
زده کوونکو یادونه شوې وه؟ اسمه مدني فعالانو د مخکې رسنۍ ته دغه موضوع سره کړی وو چې خیالي ښوونځي لیکو مسؤلینو بیا پرې ثبوت وغوښتل چې تاسو هغه خپل دغه خبرې چې کوي په ثبوت باندې وړاندې کړي چې موږ هغه اقدام ورته وکړو، ولې په سبو سره دغه چې کومه ستونزه نه ده ذکر شوي، نه ښودل شوي چې عملا دې دغه ساحې وښي چې په دغه ځای کې دغومره ښوونځي دي چې هغه خیالي ښوونځي دي.
شنواره صاحب، په لنډه کې راته ووایه، تاسو مخکې د تودوخې یادونه وکړه، په ننګرهار کې په جلال آباد کې ګرمي ده، له بلې خوا بیا ویل کېږي چې په لغمان کې دغه د برېښنا مزي قطع شوي دي.
بالکل، همیشه پر لغمان په هغه سیمو کې چې د نغلو څخه جلال آباد ته د برېښنا لین تیر شوی دی، دغه ناامن سیمو باندې تیر شوی دی. د ننګرهار ولسونو په وار وار د مرکزي ادارې په اړه انتقادونه وکړل، ویل چې دا د ختیځ سیمې سره یوه لویه جفا کوي، دا چې په قصدي ډول باندې دغه لین په ناامن سیمو تیر کړی دی. په هره میاشت کې چې کله د طالب وسلوالو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، د خلکو وینا باندې طالب وسلوال هغه خپل ټول زور چې دی د برق د لینونو څخه وباسي، لینونه پرې کوي، بیا په دې سخته ګرمۍ کې په هفتو هفتو باندې کله په دوه درې ورځې د ورځو ورځو باندې دغه برېښنا قطوي، او سره دې چې په ننګرهار کې د ګرمۍ درجه هم د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډېره زیاته لوړه ده. دغه تېره ورځ هم په بطاق رسالې کې چې کله نښته شوې وه د طالب وسوال او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ، د لینونه پکې پرې شوي دي. موږ چې چارواکو سره خبره وکړله، هغه وویل چې د برېښنا کارکوونکي تللي دي چې لینونه راودري، ولې په هغه ساحو کې چې کومه سوال فعاله دي هغو ورته اجازه نه ورکوي او د برید لاندې راولي.
بله، شما موچن وریل تاسو نه یو دنیا مننه. له کندهار او ننګرهار د ازادي رادیو خبري اعلان چې د نوي تعلیمي کال د پیلې دوه او د غرض له جلال آباد هم د ازادي رادیو خبري اعلان دی، وی بل ستونزې په لغمان کې د برېښنا د قطع کېدو د عواملو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لک تر لګه یولس میلیون وګړي چې عمرونه له 15 کلونو لوړ دي سواد نه لري. دا د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او روزنیزې ادارې د هغه راپور نتیجه ده چې د افغانستان په اړه د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت نوی خپور کړی دی. خو ډېر داسې ځوانان هم شته چې په افغانستان کې د زده کړو لپاره هڅې کوي. یو هم متیولا ویسا ده. متیولا ویسا چې د قلم د لارې د فرهنګي ټولنې مشر دی او سږ کال د سواد د نړیوالې ټولنې لخوا د نړۍ د ځوانانو رهبرانو په دیش کسیس فهرست کې راغلی، وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړې د فعالیتونو په خاطر دغه مقام ترلاسه کړی او له دې وروسته به خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. له ښاغلي ویسا سره مې په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي چې د سواد د نړیوالې ټولنې د غوره ځوان رهبر لقب درکړی. ښاغلي ویسا په ځواب کې وویل،
په افغانستان کې د 2009 کال نه د کلملار په نوم ټولنه موږ لرو، موږ د بېسوادۍ له منځه وړلو لپاره او افغان ماشومان ته د زده کړو زمینې برابرولو لپاره د بندو ښوونځي بیرته پرانیستل، له مکتبونه جوړول، هغه ځوانان چې له اوس هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای لوړې زده کړو کې هغوی ته د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په همدغه تعلیمي برخو باندې موږ له 2009 کال نه کار کوو. چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خصوصا جنګي سیمه یا هغه ولایتونه چې له اوس هم هلته ښوونځي بندي امنیت نشته، پر دې باندې کار کوم چې کارونو باندې مې نړیوالو رسنیو ځینې مقالې لیکلي وې، ځینې رپورټونه پر جوړ کړي وو، هغه زما سره موجود وو. د سواد نړیوالې ادارې چې هر کال دی دیش ځوان رهبران یا ځوان هغه لیډران چې د سواد لپاره په نړۍ په کچه کار کړی وي هر کال مالیت کوي، څلور میاشتې مخکې ځان په هغه لیست کې یو شمېر دوستانو نوماند کړی وم. کله چې ما د نړیوالو رسنیو کې چې ما کومې انټرویو مرکې کړې وې هغه ورته ولېږلې، هغه زما اسناد د دوی د کمیسیون له کمیټې د ارزیابۍ څخه وروسته په دې وتوانېدل چې ځم د هغه ډېرو کسانو په کې شامل.
بله ویسا صاحب، اوس چې تاسو د ځوانو رهبرانو په دېرش کسیز لس کې راغلي وی، دا تاسو ته څه پیغام درکوي یا تاسو ته څه الهام درکوي چې لدی وروسته آیا فکر نه کوئ چې تاسو دند نور هم د افغانستان د هغو لورو پرتو سیمو په وړاندې چې اکثرا جګړې پکې جریان لري نور هم زیاتوي؟
د دېش کسانو په لیست کې یا د ځوانو رهبرانو په لیست کې زما راوستل موږ ته دا الهام راکوي چې موږ باید شپه او ورځ د افغانستان د افغان بچیو د تعلیم لپاره کار وکړو. او دوهم دا دی، یعنی هر څوک چې دلته کار وکړي حتماً یو نتیجې ته رسیږي. او د دې لیست کې راتللو زما اصلي هدف او هغه مرام دا و چې موږ نړیوالو ته وښیو چې افغان ماشومان یا افغانان زده کړې غواړي، دوی سوله غواړي. زما هدف همدا و چې د دې له لارې زه نړیوالو رسنیو ته او نړیوالو ته افغانستان تصویر یو شمېر رسنیو یا نړیوالو ته یوازې داسې معرفي شوی دی چې فقط جنګ دی، ښوونځي بندي، فقط هغه ډېر وخت دوی هغه منفي انځور اخلي. دوی ته داسې نه دي ویل شوي چې دلته ډېر ځوانان هم ستاسو په دې برخه کې کار کوي یا خلک اوس تعلیم ته مخه کړې ده، تعلیم غواړي، زده کړه غواړي، سوله غواړي. او دوهم دا دی په دې غلیس کې راتلل به موږ ته یو شمېر دا مسایل کړي چې موږ به د ټول افغانستان په سطحه او د نړیواله سطحه باندې دغه غږ راپورته چې ولې افغان بچیان لا اوس هم په غریبونو یا ماشومان ولې د زده کړو څخه بې برخې دي، د هغوی د حل پر لاره به کار وکړو تر څو تر چې یو افغان بچی هم له زده کړو څخه بې برخې پاتې نه شي. او د سواد اداره ادارې نو زما سره ژمنه کړې ده چې موږ ته به غړیتوب راکوي، له هغه وروسته به زموږ یو شمېر کارونه او موږ د سواد نړیواله اداره افغان دولت او د افغان ولس او رسنۍ په ګډه سره کار کوو تر څو پورې چې د افغان ماشومانو
د قلم د لارې د فرهنګي ټولنې مشر متی الله ویساو چې سکال د سواد نړیوالې ټولنې لخوا د نړۍ د ځوانو رهبرانو په دیرش کسیز فهرست کې نوم ثبت شوی دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس به یو ځل بیا اجمل تورمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملکي او چلند ادارې د صافي ارويز الوتنې د مالی د نور کول لقبل ځندولې دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې او تمه ده چې د بروکسل کانفرنس وروسته به عملي کړي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي د هاشم خان پل پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو عملی شنډه کړي او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوبړه هم اړولې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې پلسګونه کسان ټپیان شوي دي. په کیف کې د اوکراین د تلویزیون په ودانۍ کې پرون اور ولګید، په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم وایي ترکیې ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوال مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل محافظه کار ګوند د جرمنی د یو ایالت په انتخاباتو کې د مهاجرت د مخالف ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. او په ایران کې د ښځو د حقونو فعاله بهاره هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تیرولو وروسته پرون خوشې شوه.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نیوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو اوریدل شي. له وو بجو وروسته هم په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام وروسته در تخبرو خو لدې مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم وایي چې هیواد به د سوریې په شمال کې د یو تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د الدرم اشاره د سوریې په شمال کې د کورد جنګیالیو پرمختګ ته او انقره اندېښنه لري چې د کورد ملیشو پیاوړي کېدل به په ترکیه کې دننه بیلتون پال کوردان پیاوړي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم پرون په ډاګه کړ چې هیواد به د سوریه په شمال کې د تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د یلدرم اشاره د سوریه په شمال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کورد جنگیالیو پوځي پرمختګونو ته وچه انقره سم دستي بندیدل غوړي. ترکیه او متحدانو یې ور مورز د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو نوې پړاو پیل کړ. ترکیه ټانکونه په داسې حال کې د سوریه د شمال سرحدي سیمو ته ننوتل چې د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو له لویدیز لوري له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د کلیو د نیولو هڅه کوله. د ترکیه پاوځ د اګست په 14مه نیټه د سوریه په خاوره کې د فرات د سپر په نوم عملیات پیل کړل او د داعش وسلوالې له سرحدي ښار جرابلس څخه وایستل. خو له دې وروسته په دې سیمه کې د کورد جنگیالیو پر ضد مبارزه پیل کړه، ځکه انقره د سوریه په شمال کې د کورد جنگیالیو له پرمختګ څخه اندېښمنه ده. یلدرام په کورد میشتي ښار د یاربقر کې د وینا پر مهال د سوریه په شمال کې پوځي عملیات یو اړتیا وبلله.
فرات کالکانیله اوردایز
موږ د سوریه په شمال کې د فرات د سپر عملیات کوو. موږ هلته ځکه تللی یو چې د خپل هیواد سرحدونه وساتو، د خپلو هیوادوالو ژوند خوندي کړو او د سوریې ارضي تمامیت ډاډمن کړو. د ترکیه حکومت چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد بیلتون پالو پر ضد مبارزه کوي، ویره لري چې د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ به په ترکیه کې دننه کورد بیلتون پال پیاوړی کړي. ترکیه وای پی جی تروریستي سازمان او د کوردستان د کارګرانو لګوند یا پی کی کی سره تړلې ډله بولی. د سوریه په شمال کې د کورد ډلو له پرمختګ څخه د انقره اندېښنه پروند ترکیه او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې هم مطرح شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند چین په هنګجو ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریز په څنډه کې لخپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په کتنه کې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات د ترکیه لپاره مهم وبلل.
تمنیمیز اودر کی
موږ د خپل هیواد په جنوب کې د ترور د دهلیز جوړیدل نه غواړو. ترکیه د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د داسې یو دهلیز رامنځته کولو پر ضد مبارزه کوي. باور لرم چې موږ به په دې مبارزه کې بریالي شو. د سوریه په شمال کې د وای پی جی پر ضد عملیات د انقره او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی. د امریکا متحده او د ناتو غړي ترکیه وای پی جی تروریستي ډله بولی، خو امریکای په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل متحده غني.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و منی پر میکنی در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی په افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
خبری است. په هنګری کې چیرونکو معلومه کړې چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس چیرونکو وایي د دوی چیرونو وښودل چې سپی د خپلو ماسو له نیمایي کڼې برخې د خبرو یا الفاظو د پروسس کولو او لشي برخې د ژغ د زیرو بم د پیژندلو لپاره کار اخلي. د چیرونکو په وینا انسانان هم دقیقا په همدې ډول ژبه او الفاظ پروسس کوي. د دې معنا دا ده چې سپی د خپلو خاوندانو د ژغ له لحنه د هغوی د خبرو په معنا پوهیږي. د مثال په ډول کله چې څښتنې ستاینه کوي یا یې هڅوي د هغه د خبرو له ډوله پوهیږي. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهیدو په اړه لومړنۍ څیړنه ده. څیړونکو دا تحقیق په دیارلس روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څیړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅیړه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا د کورنۍ غړی مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درخپاره کړو په کومو کې چې زینې ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي. حوال باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته دروورو کوم چې یو ورور په نامه د حکمت د ځان پاک ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې لخپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه حکمت لا حکمتیال ترین د ښایسته پنځوای څخه خبرې کوم او زه د پښتونوالي د کور څخه راوتلې یم. ما څخه په دا کوډو بار کې
تلیفونی پیغام مو واورید. په دې هیله چې د حکمت کورنۍ دغه ګران ورور ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د رحمت توکلی له کندهار تلیفون کړی دی. هوای چې دی به خزه پاکله چې غونچونو میږي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله توکلی هم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام ستوم. یو شزه و چې اصلي مشکل لري، تقریبا درې کال کېږي چې زموږ سره دلته اوسېږي. د غوټو په نامه ده، غونچو یې خور ده، فکر موسی لور ده، سلطان یې ورور دی، شانواز و شامامد یې ورارګان دي. د نیمروز ولایت په چربلجکي ولسوالۍ اوسېدونکی ده. دا شزه اصلي مشکل لري، که هر چاته د دې شې د معلوماتو یا د چا قریب وي ما سره چې په دا شماره تماس ونیسي. صفر اویا درو څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یې ځلې بیا. صفر اویا درو څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت.
تلیفوني پیغام مو واورید. که څوک د غونچو په هکله معلومات غواړي، دغه ګران ورور ته دې تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د پروګرام په دې برخه کې داسې بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار له هلمند تلیفون کړی دی. هوای چې د دوی په کلي کې یو شخص چې هزاره دی پیدا شوی دی. د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالجبار د هلمند ولایت لارسراج ورسوالۍ څخه خبره کوم. ورور جانه، دلته یو مسافر، یو نیونتابره مسافر دی وروره. نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي. زما پښتو وایي نیمه نوم ځایه شو. دا زموږ په کلي کې ستا ور جانه د هر چا چې دی په دغه شمېره چې ما ته اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه شپږ اته شپېته اتلس صفر شپږ.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د ده د زوی په هکله چې عمران صافی نومیږي معلومات خپاره شوي دي او ویلي دي چې په سویډن کې دی. ګران وروره، ما په ازادي راډیو کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو تلیفوني پیغام خپرو. کېدای شي چې ګران عمران صافی د تاسو تلیفوني پیغام واوري او تاسو ته تلیفون وکړي. دا تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د رادیو ازادي له طریقه مې اطلاع حاصله کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2013 کال نه لا درکه شوی دی. ډېر خوشاله یم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او ستاسو له رادیو له طریقه مې د هغه غږ واورېده. ستاسو نه خوشمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ستاسو د مهربانۍ نه به کمه نه وي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
سلام علیکم. نوم مې انس هلال له کونه ولایت نړۍ ولې سوالی کړه او زما یو تر زړه نظام الحق نوم یې د فلارې حمایون نوم دی. دا ورک شوی تقریبا د ملي اردو ته تلی او هلته ورک یو شپږ کاله کېږي. که هر چا دی پته ما سره په دې په دې نمبر اړیکه ونیسي 0000 942. یو ځلې بیا وایم 0000 942.
الو السلام علیکم. زه نواب د پکتیکا ولایت د جانفیل ولسوالۍ د سید کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور ده د ولی خان په نامه باندې سیدرې نیم کاله کېږي چې نادرکه ده ایران په غرو کې نادرکه سوی ده. هېڅ پته نه لګېږي که موږ ته معلومات راکړي په دغه شماره باندې 0 43 او 45 او 0 93. په دغه نمبر که موږ ته معلومات راکړي ډېره مننه به وي. خدای په امان.
زم قاری محمد زمان د ولایت د اشکمیش ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. زما یو قاری پخرک. زما یو اکادی ینومې سرګل دی ورک سوی 15 کاله کېږي چې د معزولا کاکا زوی دی ایران ته تللی و. ایران نه بیا راغلی افغانستان ته. که چیرې چا ته معلوماتي په دې شمیرې دي ما ته زنګ ووهي 0801 4993. او جایزه به ورکوم 1,00,000 افغانۍ که چا ته دا معلوماتي.
زه عبدالخالق ګرانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس یم. زموږ یو دامه زوی چې نوم یې قدرت الله وله دی پیدا محمد دی تقریبا د 1990 کال د شپږمې میاشتې شاوخوا ته د کور څخه لا درکه شوی دی. او که څوک د قدرت الله وله دی پیدا محمد په اړه باندې معلومات ولري تقریبا د دو دېرش کال عمر لري چې د کور لا درکه شوی دی. زموږ سره پر دغه شمارو باندې اړیکې ونیسي 0000 542 95 45. شماره یو ځلې بیا 0000 542 95 45. ازادي راډیو د تل ژوند دی مننه.
سلام علیکم. زما یو ورک عزیز دی سردار محمد پرام دی د درې ورځې کې چې د ایلمن ولایت څخه نظر کاڅوې دی. هر موږ یو په دې اړه معلومات لري په د شمیرې زنګ وي 0 5 3 2.
السلام علیکم. زمین ګل پروان د ولایت شاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو مهمه چې نوم یې محمد صبر دی د عبدالجان زوی دی. شپږ کاله او 15 میاشتې کېږي د ګادریس د ولایت نه برکش لري. هر مسلمان ورته د پاړه کوم پته لګېږي او خپله محمد صبر زما غږ اوري. دغه شمېرې زره اړیکې وي. زموږ شمېره 0 5 6 2 0 0 5 6 2 0 0.
زه اختر محمد د نصر الله زوی. زما یو ورو د نجیب الله زوی د نصر الله. د نه میاشتې کېږي چې د مړ او ژوندی احوال موږ ته معلوم نه دی. که چېرې چا ته معلوم وي د دې شمیرې باندې موږ ته زنګ وهي 0 5 2 0 اته سوه او اته پنځوس مهرباني وکړئ دا نمبر بیا تکرارو، صفر اووه سوه دوه اتیا اته سوه یو دېرش اته سوه اته پنځوس. مهرباني وکړئ په دې زنګ موږ ته معلومات راکړئ. دغه دغه ورور نجیب الله دی چې د نهه میاشتې نه ورک شوی دی او موږ ژوندی موږ ته نه دی ژوندی اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
زما ما دې دا سلسله سلسله کې د ورځو ډیر وخت دی د لاجس په نامه دی د کور وتر د نوزاد ولسوالۍ دی د شرمباز سیدون کې دی د میرامزا کازی دی زالیا ما دا پیغام نه لنج ما پیغام نه شر کې زړه دی دا چې په څنګه دا څه پر وسه شپږ ورو دی شنوانه سند دی نو د لټل په څنګه را څه پر وسه درې یو ول څه پر پنځه اته چې زادي دی او ځان منه وخت. زه د سپین بولدک نه خبره درته کوم. سلیم احمد مې نوم دی. زما یو بچی ورک دی یو درس په یو درو کینځو شپې کېږي. نن یې هغه ماما دی زما نوم سلیم احمد دی. هغه به ته نشر کې یو درې واره چې زما ټول کور ته خپلان دی نو څه څه خبره مخشنه غواړ د سپین بولدک د ولایت کندهار نو څه څه دا چې ټلیفون شمیره چې زما کې دا سلیم احمد دی پلارمه دا غلک څه نه درخه سعودي د درو کینځو شپو څخه هغه محمد میرج د څور لسکار دی.
الو السلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د ما یو ورور د اولجان په نامه د شپګو کال کیږي چې ورک ده. مخکې ورځ یو نفر زنګ ورو له کندهار له ولایت د ویل چې ما سره ورور په خبر کې د ویل چې نوم یې اول خان او د مشهور نوم یې ولا جانو په دغه باندې موږ اشتباهي کله چې دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووي چې پر واوی اوویش پنځه څلوېښت پنځه ویشت درې دا شمېره یو ځل بیا تکراروم چې پر واوی دوه سوه څلور اویا پنځه سوه پنځه ویشت درې.
زه عاصم احمد د هلمند ولایت سمې اړیکه نیولې ده. زما ورور دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی نو ډېر موږ پسې ګرځېدلي یو. نومیرو زما احمد دی د عبدالحنان زی دی که یا د چا سره وي یا چاته معلومات وي نو مهرباني دی وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. شمېره وایم صفر اووه نه پنځه درې درې دوه نه څلور پنځه. شمېره بیا وایم صفر اووه سوه پنځه نوي درو دېرش نویش پنځه څلوېښت. خپله شرمي دې وغواړي
محمد نعیم دی محمد قاسم دی دبل مشر ورده شہزادہ دی دیر پیدا کی دیا کمرت کی کمرے کلوندے دغا دن ایدسم رکھتا دی مسکرا تپ صرف زکی اوس دن با فوق چکے دیم پیجنی چورتوایا سلا دغا دغوتوایا سغا دی پیجنی راجی پا مخا مشا سختای ممارسا بیازان را ہوئی.
بله السلام علیکم. زه ولیداد هلمند ایلات د مرکز لشکرگاه څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما یو ماما دی چې نوم یې عبدالرحمن شاه دی. تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. نه یې په خبر نه د مړه او نه د ژوندي درک شته. که په خپله لا زما پیغام اوري او بل کوم ملګري دا پیغام اوري که له هرې ډلې سره وي او هر چا که تکیه کړي زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه نه څلور دوه صفر درې. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې نه نه څلور دوه صفر درې.
زما یو وراره ده بارا نیمېږي پنځه کاله کېږي له کوره تری چند ټول کور د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فراه د ولایت یعنې ګلستان د ولسوالۍ یم زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا نیم کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات نه د ژوند او نه د مرګ معلومات یې ماته نه کېږي نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یې او یا د ژوند یا د مرګ یا د چا سره بندي وي ماته ټلیفون وکړي زما ټلیفون شمېره ده 0 او 5 زنیوی اتاسو زرلیوی یو زلګا ټلیفون شبره وایم 0 او 5 زنیوی اتاسو زرلیوی او سلام به احترام یو جهان منان را ازادي را دوسه چې زموږ رس یو امر او شریعت تر کې السلام علیکم
بلی حس سلام علیکم زه عبدالصمد خاصارم د هلمند ولایت سمې هاډی پر کرنې وایم ما د یو ماما زوی دی چې د روزي په نامه جوړک او ټول خلک چې هر څه ته خبره معلومات دي ما سره دي هم دا وښه مې را هړک چې دا څه څه او څه دې نه څه دې څه دې راښه مې سره او څه او څه دې نه څه دې څه
السلام علیکم استاذ خالد دا ستنه کوم دا هغه محمد ولا سوالي شنو كان ولا هاتي كندار ولا سوالي شنو بدك زه خبركم دا حالت تسول اسكال سخن وقت تسول اسكال كيجي دي ماشي وسكادي تسول اسكال دي دا حالت فرق دي هغه محمد ديجي دا تي اعلان ما ما دي اور دي ور مكي مام دا بسمه او تي تذكر وانا دا حالت محمد ديجي دا سلي محمد زيدي هغه محمد ديجي دا تاسو باید ټول قربان او ټول قربان او خپلوان او فلار او مور ټول سپیشیان دي دا غلط معلومات ته تاسو نه وکي دوه درې واره اعلان نو تاسو خبرې الکو ډېر خلک ډېر انسانان ډېر قربان سپیشیان دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم او بیا ټول مسلمانانو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم زه اجاب درکیم اسدزی د سپین بولدک د بیچ بارډر څخه سره په تماس کې یم زما یو زیری بارام نمیږي د پنځلو سکالو دی ورنګ سربخون دی یو شمیاشه کېږي چې د کور څخه نادر کسوي دی و ار مسلمان ورته یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې معلومات وي نو دې خدای په دنیا او په آخرت کې وزن ورکي پر دغه شمیرو دي زما سره تماس ونه شي شمیرې دي د ټلیفون 0 او 5 2 او 5 1 1 0 0 0 0 او 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د شیخان زوی د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاهګي د رباط د سیمې اوسېدونکی یم. ما یو زوی دی د کوچني اختر د میاشتې پر 15مه د کوره مروسوی وتلی دی. تقریبا عمر یې د 12 یا 13 کالو دی چې دلارام ته راغلی دی او مدراکه دی اوسېږي. هر څوک هر مسلمان چې د پخله خبرې یا معلومات لري نوم یې احمد خان دی. دغه په دغه دغه سره ما ته خبر راکړي هغه سپر اختر پر وسلو اته سوه یو نوي نه سوه نوي دا یو نمبر دی دا خپل نمبر سپر و دي او نه سپر درې دوه نه دوه دوه درې دا نمبرونه دي.
زه حاجي مجاور د ولایت کاپیسا نه خبرې کوم. زما زوی دی شپږ میاشتې کېږي دی مفقود شوی دی. بیا افغانان که چاته په دې دغه شپاره باندې مزه زنګ وي یو موږ یاد ژوندي صفر واحد څلور شپېته صفر دوه وسلام.
السلام علیکم. د فراه ولایت نه مې زنګ وهلی چې زما یو زوی دی چې نوم یې شاولیه نومېږي. د څوارلس کاله دی دا چې پلار نه لري اوس ورک شوی دی. د کورنا درک شوی دی هغه څوک د شاولي په اړه معلومات لري. یا شاولي په خپله د دغه مورتې ږغ اوري نو ما ته چې په دا شمېره زنګ وي زما بچی زما دا شمېره د زنګ وه چې په دنیا څلوېښت شپږ اچا نه سوه ونیوې
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نمی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.